د مشال رادیوي مجله
دا کلتوري هلو زلو ونیسا خبرونه
د مشال رادیوي مجلې ګل ګل اوریدونکو د نجیب امیر سلامونه قبول کړي په روانه خبرونه کې د افغانستان او پښتونخوا او روستیو کلتوري پرمختګونو ته کتنه کوو. دواړه سیمې د لرغوني تاریخ او کلتور څخه برخمنې او بډایې دي. روستیو جنګونو او ناخوالو که څه هم کلتوري او ادبي فعالیتونه اغیزمن کړي دي، خو بیا هم کیسه په مخ روانه ده. چاوي چې د عشق خبرې ګرانې دي، گرانی خو مینو تا آسان دی. په روانه خبرونه کې به واورئ سیلانیانو بیا سوات ته مخه کړي، خو په دې لاره کې خنډونه هم شته.
په بل ورځ د کوریا سیاحانو چې هغه په اسلام آباد کې وو، هغه وویل چې یاره موږ کله اخبار کې دا خبره وکړه نو موږ ډېر خوشحاله شو او موږ دا پروګرام جوړ کړو چې یاره موږ سوات ته لاړ شو. د بده مرغه داسې وشو چې کله درګۍ ته هغه راورسېدو نو فوجیانو هغه واپس کړل.
له افغانستان نورو هیوادونو ته د تلونکو پناه غوښتونکو په اړه د یو فلم راپور لرو.
نیمه پیسې نشته راوړم سمه ده او نورې په کله چې به بیرته راوړم.
You now need to pay me to get to Australia.
مو سره سو کراسنه کوي
تاریخ یاوي مونږه سلیاته زو
د کوهنور غمی په سر ل ولاړو شو. تازه ناندره یو مخبرو کونړ کې یو پرتمنه مشاعره ته سر ورخ کرا کو د فرا ولایت د ځوان شاعر اغا نور دلسوز خبر یو شعرونه هم اوریدل شي.
خلاص کاله کې چې زه رسمي د شعر او ادب دنیا ته راغلم، زما دوه کتابونه چاپ شوی چې یو غمزپل زړه نمیږي او بل سپیشل ملغلره.
په خبرونه کې نور کلتوري او ادبي مواد او موسیقي هم لرو. بدرګه مو کړی رازو د خبرونه لومړی مطلب ته. سو کاله وړاندې سوات ته وسلوالو له لاسه دومره ځپل شو چې خپلو خلکو ترې هم کډه کوله، خو اوس چې حالات مخ په ښه کېدو دي د نړۍ سیلانیانو بیا دغې تاریخي سیمې ته مخه کړې ده. خو د سوات د هوټلونو د اتحادیې چارواکي وایي حکومت د سیلانیانو د امنیت د ټینګولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي نه دي. په سوات کې د بودایي مذهب او د نورو مذهبونو سره د تړاو لرونکو د پام وړ توکي او مقدس ځایونه شته چې د نړۍ سیلانیان یې لیدل غواړي، خو آیا دا کار شونی دی؟ د شاهین بنیری په راپور کې به تفصیل واورو.
په سوات کې د هوټلونو د اتحادیې مشران وایي د حکومت لخوا په بهر ملکي سیلانیانو د بندیزونو پورته کېدونو وروسته ډېر سیلانیان د سیمې د ښایست او تاریخي اثارو د لیدلو لپاره راتلل غواړي، خو په سیمه کې د امنیت د غیر یقیني صورتحال او اسانتیاو د نشتوالي له کبله سفر ته زړه نشي ښه کولی. د سوات د هوټلونو د اتحادیې یو مشر زید خان وایي روانه ونه امنیتي ځواکونو د درګې د امنیتي پوستې نه یو شمیر بهر ملکی سیلانیان ستانه کړي دي.
مخکې دا خبر راغی د زمګیری منستې نه جاره د ټکی په پام نه راځي چې موږ ګورو درګې نه دا دی پروپورت راغی چې ډیر کسان نه غیر نه واپس کوي را موږ داسې پلان نشته موږ نه پریږو پام نه یو گروپ راغی هغه هم په سیکیورټي کې راغی بیا دې د پیسټولو خبر او نو دا خو یو کاسمیټکس کارونه دي چې دوی کوي کم کار دي کول غواړي دلته کې هم هلته خو بالکل پیسټول هم کېږي او میریم کېږي او بکس هم کېږي او اورس بم کېږي خو چې دوی غواړي دلته هم هلي.
ځایي خبریال فضل خالق وایي د جنوب مشرقي ایشیا سیلانیان په سوات کې د خپلو مقدسو ځایونو د سیل ډېر لیواله دي، خو سیمه کې د امنیت غیر یقیني صورتحال او دلته د اسانتیاو کمی د هغوی په لاره کې دیوال دی.
په بل ورځ د کوریا سیاحانو چې هغه په اسلام آباد کې وو، هغه وویل چې یاره موږ کله اخبار کې دا خبره وکړه نو موږ ډېر خوشحاله شو او موږ دا پروګرام جوړ کړو چې یاره موږ سوات ته لاړ شو. د بده مرغه داسې وشو چې کله درګې ته هغه راورسېدو نو فوجیانو هغه واپس کړل. په دې باندې موږ نه پوهېږو چې که دلته امنی او دلته نه د این او سی هغه شرط چوت کړی شوی نو بیا خو دا خبره ده چې هر سړی راتلی شي د یو سړي سره پاکستان کې د اوسېدو یا د راتلو ویزه وي نو هغه دې بیا سوات ته راځي، بیا خو دې دا مسلې نه وي.
د خیبر پښتونخوا د سیلګرۍ د ودې د ادارې د بهر ملکي سیلانیانو د مرستې د څانګې مشر علي سید بیا وایي سوات ته یوازې د هغه بهر ملکیانو په سفر بندیز اوچت کړی شوی دی کوم چې د سیلګرۍ ویزه لري. د دین علاوه نور بهر ملکیان به د کورنیو چارو د وزارت نه اجازه اخلي. نوموړی زیاتوي
دا ټورست بغیر د انرسی اغشته سواد تلشي
اگر ویزا دا ٹورسٹ ویزا ہی یا وزٹ ویزا ہی، بزنس ویزا نہ، این جی او ویزا نہ، اگے لا پارا بیا این او سی دیر ضروری دا. اس پورے دا تھائی لینڈ گروپ نہ تلی دی، دا برٹش جاپانیانو گروپ تلے دے، دا تقریباً چکل نہ دا ریسٹرکشن ختم شوا فار ٹورسٹ، زما خیال دے تقریباً سات نہ دس گروپ نہ وزٹ اوکڑو.
سواد خیبر پختونخوا سیلانی سیمہ دا دغلتا دا وسلوالو او امنیتی زواکونو ترمنز دا جگڑے لکبل دا سیمی دا سیلگرے سنت تا دیر زیان رسیدلی دے، او دا دی سنت سرا تڑلی پا زرگونو خلکو روزگار بیللی دے.
زموک بل راپور هم د سواد د لرغونو آثارو پورې تړاو لري. د بودا د پخو یو لرغونې ډبرین نقش چې له پاکستان امریکا ته په قاچاقي ډول وړل شوی و او تمه کېده چې څه د پاسه یو میلیون ډالر قیمت وکړي، د امریکا حکومت پاکستان ته بیرته ورکړی دی. یو جاپانی قاچاقبر د دغه مجسمې د غلا کولو تور تیره میاشت د امریکا په یو عدالت کې ومانه. په دې اړه د ایسوسییټډ پریس خبري اژانس د لیکنې تفصیل له هارون بچان اورو.
د بودا د پخو دغه ډبرین نقش چې بودا پادا نومیږي، لسیزي مخکې د پاکستان له غسیمې چې لرغونی بودایي آثار پکې مندل کیږي غلا شوی و. د نیویارک یو عدالت په هغه ښار کې د پاکستان سفارت یو چارواکي رضوان سعید شیخ ته دغه مجسمه سپارلې. شیخ ویلي مخکې له دې چې دغه مجسمه پاکستان ته ولیږي، ښایي هم په نیویارک ښار کې یې نندارې ته وړاندې کړي. زیاته کړې بودا پادا 1500 پاوند وزن لري، او دا چې ډېر خوښ ته چې د پاکستان د کلتوري ورسي یو مهم توکي ورته په لاس ورکړل شو. د تاتسوزو کاکو په نوم یو جاپانی قاچاقبر چې د بودا دغه مجسمه نیویارک ته د خرڅلاو لپاره رسولې وه، د عدالت پر وړاندې د خپل جرم په منلو سره 15000 ډالر جرمانه ورکړې او په خپل خوخه له امریکا وتلې ده. دغه جاپانی کس ویلي پوهېده چې دا مجسمه د خیبر پختونخوا د سوات له غرنۍ سیمې څخه په 1923 کال کې وستل شوې. د زیاته کړې که له یوې خوا یې غوښتل چې د بودا دغه مجسمې د خرڅولو په ترڅ کې ډېرې پیسې لاسته راوړي، نو له بلې خوا دا ویرې هم ورسره وه چې که دا لرغونې مجسمه په پاکستان کې پاتې شي نو ممکن تاوان ورته ورسول شي. لیکنه کاږي په ملګرو ملتونو کې د تعلیمي او کلتوري چارو د پرمختیا ادارې یونیسکو څه باندې یولسیز مخکې د خیبر پختونخوا په سوات او نورو سیمو کې چې بودایي آثار پکې موجود دي، دغه ورسې د حفاظت لپاره د امریکا په مالی مرسته یو پروګرام پیل کړی دی. په لیکنه کې د پاکستان په هزاره پوهنتون کې د یو استاد پروفیسر محمد ظاهر په حواله ویل شوي، په 2009 کال کې چې په سوات کې د طالبانو نفوذ زیات شوی و، د پاکستان حکومت پلان درلود چې په سیمه کې موجود تاریخي آثار خوندي ځایونو ته انتقال کړي. ظاهر زیاته کړې په غربي او د جنوب ختیځ آسیایي هیوادونو په بازارونو کې د بودایي هنري آثارو طلب د دې لامل شوی چې دغه لرغوني توکي دغو ځایونو ته قاچاق کړل شي. لیکن زیاتوی د جاپانی قاچاقبر له نیول کېدو څو ورځې مخکې هم د نیویارک ښار پولیسو له هند څخه پټ کړل شوی دوه لرغونی مجسمې په خپل قبضه کې واغسته.
عاشر عظیم پاکستانی نژاد کاناډایی فلم جوړونکی دی. که د پاکستان د تلویزیون یو پخوانی ډرامه دوه چا کتلی وي، نو د عاشر عظیم له نامه سره به خامخا آشنا وي. دغه ډرامه د عاشر عظیم پر کیسه جوړه شوې وه او د پکې مخکخ رول لوبولو. نوموړی چې په کوټه کې زو کړې تر ډیرو کلونو په کاناډا کې استوګنو او اوس بیرته هیواد ته ستون شوی، او د مالک په نوم یو سینمایي فلم یې جوړ کړی چې ناندرې یې راپاره ولې دي.
محمد محسن پاکستان کا شہری، پاکستان کا مالک ہوں، یہ زمین، یہ لوگ میرے ہیں.
د پاکستان مرکزی حکومت په سینماګانو کې د دغه فلم په خپراوي بندیز لګولې، خو د پښتونخوا حکومت وایي دغلته په سینماګانو کې د یاد فلم په خودلو هیڅ ډول بندیز نشته. د مشال خبریال سراج ظهیر پر راپور لري.
مالک ملازم کو دھمکی نہیں نوٹس دیتا ہے.
قصه هم د پوسټ ځوانانو او سیاستدانانو په کردار باندې د ډرامو د نامتو اداکار عاشر عظیم د اردو ژبې فلم مالک په خودلو باندې وفاق بندیز لګولې، خو د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې دې فلم کې د کرپشن یا د درغلیو پر ضد आवाज پورته شوه، نو دوی به ورته د خیبر پښتونخوا په سینماګانو کې د خودلو اجازه ورکوي. یاد دې وي چې یاد فلم د روانې میاشتې په 8 نیټه د ټول ملک په سینماګانو کې نمایښت وړاندې شوه، د کومې وروسته چې په 20 اپریل وفاقي حکومت پدی بندیز ولګو او تور یې پوری کړو چې دی فلم کې د جمهوریت او ریاست پر ضد خبرې شوې دي. کله چې مشال ریډیو دی لړکی په اسلام آباد کې د مرکزی سنسر بورډ د چیرمن مبشر حسن نو پوښتل، نو هغه وی چې دی فلم باندې د ولس لخوا یو شمیر شکایتونه راغلي وو چې پکې ویل شوې دي چې په دی فلم کې پښتانه او سینډین په نخ کړې شوې دي او دا چې دی کې د سیاست دانانو کردار کشي هم شوی. نو دوی د وفاقي حکومت په حکم باندې په دی فلم بندیز ولګو.
جو ہمارا موشن پکچر آرڈیننس 1979 اس میں بڑا کلیئرلی لکھا ہوا ہے
دی وای چی زمون کوم موشن پکچر آرڈیننس کال نور لسوا نہ ہاویا یم دے پہاغی کی خکار لکلی دی چی او فلم سنسر بورڈ پاس کڑے ہم وی او ہاغه پٹول ملک کی خود لکی گی خوچ دولت ل خوا پر شکایت راضی نو پہاغی وفاقی سنسر بورڈ دے ایکشن اغستو پابند دے نو دا فلم مون سنسر ہم کڑو او سرٹیفیکیٹ مو ورتا ہم ور کڑو او پٹول ملک کی ددی نمائش ہم روان ہو خودی دوران دولت ل خوا مون تا ددی فلم پر ضد شکایت راتل شروع شو او چکل دا ډیر شو نو موږ په دغه بنیاد د قانون تر لاندې د دې پر ضد کاروایی وکړه. په دې اړه چې مشال ریډیو د فلم مالک د ډایرکټر پروډوسر او اداکار اشر عظیم سره رابطه وکړه نو فقط دا ویل چې دوی ته د وفاقي حکومت لخوا خطر راغلی خو دوی په دې نه دي خبر چې په فلم یې ورلا ولې بندیز لګولې. مشال ریډیو چې په دې اړه د اردو او پښتو فلمونو او ډرامو اداکار فردوس جمال نو پوښتل چې په پاکستان کې د فلمونو د سنسر کېدو معیار او پیمانه څه ده، نو هغه وی دلته یوازې ذاتی ګټو ته قتل کیږي او هیڅ پیمانه نشته. نو موري وی
ګور دا غي لوی جمله دا غي فلم چې د دې ملک چې کم ده او اوسی دن کې ما او د دې ملک مالک ما نو مون ټول د دې ملک مالکان یو. نو دا خبره جوړه چې کم حکمرانان دي ځان د دې ملک حکومت غني او مون عوام چې کم ده او ولس چې کم ده هغه خپل غلام غني هغه وی چې دا څنګه د ملک مالکان
درسنیو په وینا محبوب عالم نومې وکیل په لاهور های کورټ کې درخواست جمع کړې دی چې په یو فلم د بندیز لګول او اختیار یوازې د سنسر بورډ سره وي او د وفاقي حکومت سره نیغ په نیغه په یو فلم د بندیز لګول او اختیار نشته. نو باید چې دا فیصله ناقانونه وګرځول شي.
د فلم په نړۍ کې پاتې کیږي. د استرالیا د کډوالو د چارو ادارې په دې وروستیو کې یو فلم خپور کړي چې ورکی د هغو افغانانو کیسه راخستل شوې چې د خه خوندي او هوسا ژوند په تکل کې نورو هیوادونو ته مخه کوي. د افغانستان خلک له تیرو څو لسیزو په بهرنیو هیوادونو کې د کډوالۍ ژوند تیروي خو اوس مهال دوی ته کمه پاملرنه کیږي ځکه چې د نړیوالو پام د سوریې، عراق او د نورو هیوادونو کډوالو ته اوړېدلی دی. زموږ همکار احمد شیبر د مهاجرت فلم په اړه راپور درته وړاندې کوي.
نیمه پیسې نش پر اورم سما ده او نورې په کله چې به بیرته راځي.
You now need to pay me to get to Australia.
مو سره څوک راسته نه کوي.
تاریخ یاوي. مونږه اصلیا ته ځو.
دا د مسافرت په نوم د هغه فلم یو برخه ده چې د استرالیا د کډوالو د چارو ادارې جوړ کړی دی. دا فلم په درو هیوادو افغانستان، مالیزیا او انډونیزیا کې ډک شوی دی.
دلته رسیدو لپاره مونږ هر څه لاسه ورکړه. ازبان کلار له بهرنیانو سره د ترجمان په توګه کار کاوه. هغه د طالبان له خوا ووژل شو. مونږ باید همدا خپل ځانونه ووژنه کنه نو تاسو مونږ بیرته لیږئ.
یو کال کېږي چې مونږ دلته راغلي یو ښاغلی یو. دومره وخت په تمه و چې تاسو وګورئ نور څومره په تمه پاتې شو. ها
تیر میلادي کال په نړۍ کې په سوریایانو پسې تر بل هر هیواد د افغانستان د کډوالو شمیر زیات وو. خود سوریه تر شخړو مخکې په نړۍ کې درې لسیزې تر ټولو هیوادو د افغانستان د کډوالو شمیر زیاتو. استرالیا ته ډیر افغانان په کښتیو کې سفر کوي. د مسافرت په فلم کې له تراژیدۍ ډکې هغه صحنې انځور شوې دي چې پکې کډوال د هند له سمندر پورې وځي.
مورې دا زما خوښه وه، دا زمونږ پلان و. زه یې ولېږلم د دې لپاره چې زه کوچنی یم.
زما زړه هرسویه، زما دعاګانې درسره دي.
کار ونه شو، هې زموږ سره څوک مرسته نه کوي.
ته رښتیا وایې، موږ اصلیا ته ځو او یو ځل چې ځای په ځای شو موږ واده کولی شو او تم کولی شي چې
زما خپلې پیسې غواړم.
له دې لارې موږ هېڅکله اصلیا ته نه رسېږو.
مو نوم لیکه سانی چې استرالیا ګورو. مو ډیر ورته نږدې یو.
په تیرو کلونو کې چې کوم افغانان په بیړیو کې استرالیا ته رسیدلی دي هغه منل شوی دي. تر 2009 کال پورې چې کوم افغانان د سمندر له لارې استرالیا ته رسیدلی وو نږدې سل په سلو کې د کډوالو په توګه منل شوی دي. خو په روسیو کلونو کې خورا لږ کسان د کډوالو په توګه استرالیا منلې دي. دغه هیواد د کډوالو د منلو اصول سخت کړی دي او تر ډیره افغان مهاجرو ته د اقتصادي مهاجر په سترګه ګوري، یعنی د پیسو لپاره پناه اخلي. د استرالیا د اصول له سختي سره په 2015 کال کې ګڼو افغانانو اروپا ته مخه کړه. د دوی لړل هم یو شمیر د مدیترانی په اوبو کې ډوب شو. د استرالیا د کډوالو د چارو اداره وای چې د مسافرت په 90 دقیقې فلم شپږ میلیونه ډالر لګولې دي او هدف یې دا دی چې کډوال په کښتیو کې له خطرناک سفرونو راوګرځوي او دا واضح کړي چې استرالیا ته مهاجرت په دې سختیو نه ارسي.
او فرهاد دریا هم د مسافر سره د دوی په غم ژاړي. پوست کوهینور هیری یا الماس پاړه درته راپور لرو. دغه مې تر کلونو پورې د برتانیې ملکې وکټوریا په تاج کې ټومبلو. کوهینور الماس تر دې وړاندې په جنوبي ایشیا کې له یو نه بل هیواد ته ډیر سفرونه کړي او د ډیرو شاهانو ملکو له لاسه تیر شوی دی. په دې وروستیو کې هند د کوهینور الماس له دعوې په شا شو، خو د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی بیا وویل دوی د دې غمی اصلي وارثین او غوښتون کې دي. د کوهینور هیری یا الماس پاړه د فرشته جلالزی په راپور کې اوري چې دا غمی د سړو لپاره ښه قدم نه لري او د ښځو سره بخت یاري کوي.
د الماسو دغه به ساري غمی یو سل اته قراته او چې د هند لوی وچې د اشغال پر مهال انګلیسانو ته په لاس ورغی او د هند په ګډون څلور هیوادونه یې د مالکیت ادعا لري. په هند کې د بشري حقوقو او عدالت جبهه په نوم وغیرې حکومتي اداره مبارزه کوي او له انګلستانه غواړي چې د کوهینور په نوم د الماسو د غمی باید هند ته وسپارل شي. خو د هند لوی څارنوال مرستیال رنجیت کومار روانونی د دې هیواد سترې محکمې ته وویل چې په 19مه پیړۍ کې پر هند د انګلستانو د واکمنۍ پر مهال د پنجاب مهاراجا رنجیت سنگ د الماسو دغه غمی انګلستانو ته سوغات ورکړی وو. د کوهینور الماس په 1950 میلادي کال کې انګلستان ته رسیدو سره سم د ملکې الیزابت د مور ملکې وکټوریا په تاج کې ځای پر ځای شوی. په 2002 میلادي کال کې د ملکې وکټوریا لمړي نسره د غمای د لندن په برج کې نندارې ته ښودل شوی دی. د هند لوی څارنوال مرستیال محکمې ته ویلي چې کوهینور الماس انګلیسانو په غلا نه دی وړی. دا غمی رنجیت سنگ هغوی ته له خپله لوري سوغات ورکړی دی. رنجیت سنگ د سیکانو په جنګ کې د انګلستان د پاوځ د مرستې د مننې لپاره دغه غمی هغوی ته ورکړی وو. د کوهنور د غمی اصلي ځای مرموز پاتې دی. معاصر تاریخ یوازې دومره وایي چې دا غمی د فارس د شاهي کورنۍ و چې د افغانستان شاهي کورنۍ ته په لاس ورکړ، او بیا کله چې پادشاه دوست محمد خان هند ته وتښتید او پناه یې وغوښته، دا غمی رنجیت سنگ ته ورسید. باور پر دې دی چې دا غمی نارینه وو ته شش ګوم نه لري، بدبختی ورته راوړي، نو له دې امله یې د انګلستان د ملکې په تاج کې شی دی. د برتانیې حکومت په 1906 میلادي کال کې هند ته د دې قیمتي غمی له ورکولو ډډه وکړه، او وی ویل چې دا د انګلیسانو او سیکانو د موافقې مخالف کار دی. د برتانیې صدر اعظم ډیوډ کامیرون دا ور ویلي چې د کوهینور لستنولو سره به مخالفت وکړي. ډیوډ کامیرون ویلي که موږ یو شی ستون کړنو بل ورځ به وګورو چې زموږ ملي موزیم تش سوی دی.
په پاتې خبرونه کې په افغانستان او پښتونخوا کې د شاعرانو له تازه هڅو تازه کلامونو خبرېږئ. لومړی ورځو کونړ ته، هلته مو د یوې مشاعرې خواږه درته راټول کړي دي. د محمد مختار اسرار شعر ته پام وکړئ.
تا موجونه نغمه ساز دي، ستا څپې دي سندرې دي، الهامي شان انګازه کړي پورته کېږي ترې ټپې دي، شور او زور دي هغې شوې جوړوي راته سری دي، سیندا ته په هغه لور دي چې راوړي راته غني دي.
شفیق الله رنزور له پکتیانا د کونړ مشاعرې ته ځان رسولو.
سهار پنځه بیا ماښام لس جنازې، بس هر ساعت د خوارو لس جنازې، نړۍ زمونږ پسې حساب مه نیسئ، زمونږ ټول عمر دی بس جنازې، په جنازه کې جنازې شي پیدا، نور دی چا نه کېږي له وس جنازې. حلالوي مې حیوانات راته بغارې وخي، او راته خان دی بنی آدم رات څخه خوند اخلي.
په مشاعره کې یو شمیر شاعرانو په ترنم کې خپل شعرونه زمزمه کړل. وارث سیرت او قیام خیام ته غوښه.
د کونړ سیند د لوګ پوروزا، د کونړ د کونړ سیند زمونږ زمکه تا پټک سپارل دینا، د کونړ د کونړ سیند پیدار کیبڑی او زمونږ مکی ځان نوینا، د کونړ د کونړ سیند په ماګرانا، د کونړ د کونړ سیند بیګامې خوب کې ستا څبی لیدل دینا، د کونړ د کونړ سیند پیدار کیبڑی او زمونږ مکی ځان نوینا.
له کونړه فرا ولایت ته ورځو، او د ځوان شاعر اغا نور دلسوز خبرې او شعرونه در باندې اورو. نوموړي د شعر سو کتابونه چاپ کړي او تکړه سندرغاړو هم د ده شعرونه سندریز کړي دي. د خپل ژوند او فن په اړه وایي.
اصلي ټاټوبه یې فرا ولایت او د خاک سفید ولسوالۍ او د غورچی د کلیم، او د 15 کاله را په دې خوا په نیمروز ولایت کې ژوند کوم، او همدلته اوسېږم. زما ادبي کارونه خو د 14 یا د 14 کاله راهیسي ما شروع کړي دي، خو لس کاله کېږي چې زه رسمي د شعر او ادب دنیا ته راغلی یم. زما دوه کتابونه چاپ شوي دي، دوه شعري ټولګې مې چاپ شوي چې یو غمزپلې زړه نومېږي او بله سپېڅلې ملغلره، او یو کتاب مې بل هم د چاپ ته انتظار کوي چې هغه کې ټول نظمونه دي. انشاءالله هغه به هم په ډېر ژر وخت کې چاپ ته وسپارو که ژوند د خیر سره.
اغا نور دلسوز دو خواږه شعرونه د پخپل غږ کې.
پر زړه مې ستا مینه خوږه پریوته، اخر مې ژوند باندې لمبه پریوته، زه خو د عشق په دستور نه وم خبر، زه خو د عشق په دستور نه وم خبر، راته دنیا ټوله کژه پریوته، د ځواني خوند یې رانه هیر کئ مینې، د ځواني خوند یې رانه هیر کئ مینې، شیرین اوس راته درنه پریوته، ما د مومن کیسه لیدلی نه وه، ما د مومن کیسه لیدلی نه وه، اوس مې مرۍ باندې چاړه پریوته، زه غانور چې د دلسوز پنګولي، زه غانور چې د دلسوز پنګولي، کلی او کور کې اوازه پریوته، اخر مې ژوند باندې لمبه پریوته، پر زړه مې ستا مینه خوږه پریوته. یو بل شیر به هم درته هم شینوانی دی گیلی لکه د ګلو گیډې دا سمی ساتلې گیلې لکه د ګلو گیډې دا سمی ساتلې گیلې ماستا حضور لره توفه توفه راوړې گیلې چې د رویبار په خوله دی ماته جوابونه راکړه چې د رویبار په خوله دی ماته جوابونه راکړه د هغې ورځې مې د ځان سره لیکلې گیلې ځان سره وژړم چې ستا نوم په مجلس کې یاد سي ځان سره وژړم چې ستا نوم په مجلس کې یاد سي د زړه پر سر مې د ښکاره دا غم لړلې گیلې ماته دې ډیر غمونه راکړه د دوستۍ په نامه ماته دې ډیر غمونه راکړه د دوستۍ په نامه ځکه مې نن راټولې کړې دا سپېڅلې گیلې دا غانور سره د مینه کې دوکه وکړله دا غانور سره د مینه کې دوکه وکړله څو ځله تا زما دل سوز راغورځولې گیلې ما ستا حضور لره توپه توپه راوړې گیلې لکه د ګلو ګیډې داسې مې ساتلې گیلې
درنو اوریدونکو د مشال راډیوي مجلې دا غنا په همدې ځای پای ته رسیږي بل او نه بعد نور مطالبه سره ستاسو په خدمت کې يم تر هغه د الله پامان.
دا مشال ریډیو دا
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې د شهګردي مکمل ختم
افغانان څو اړ بې شک چې زینه
ډیره سخت راوالی تیرا یا هر څه ته
یو څه مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال ترنا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.